د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره لویه ستونزه ده او افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته کوي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره او د طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان شو. ټاکل شوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو په اړه له هغه وڅر خبرې وکړي. او د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د یاغیانو پر مرکز برید کړی او درې تنه یې وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مانی څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی به په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د غونډې ته د آسیا زړه د پیاوړي سیمې پر لور د امنیت او اقتصادي اتصال نوم ورکړل شوی دی او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوه ورځو لپاره ترسره کیږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر به د دغه دورتنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
د دې سفر په جریان کې به د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوړو هیوادونو اړوند مسولین د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ د امنیتی او د قانون د تنفیذ د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري په اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاري د لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دوړو خيزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشته سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان په وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل شوی چې لومړی کنفرانس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس له تروریزم څخه د اغیزمنو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندۍ کړي. عبدالله عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربهتوب جوړه سوې وه ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د شاه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه:
at the forefront of the fight against tyranny and
terror. دوی موږ د ترور او استبداد سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو. هوډ مو کړی چې د طالبانو یا هر بلې ډلې یا جریان چې په هر نوم او نشان وي او دا ډول لیدلوري ولري د خپل خلکو دفاع وکړو.
under the same overarching umbrella
تکل سوی اجرائیه رئیس د جمعې پر ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان پشپړسم سرمشري کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ځي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال سیبی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته غوی انداختونه کوي د غی پاک لور سره خبري کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونه سلګونه فایر راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمه وشتل دي چې لکه بلې سلګونه کورنۍ له دغو سیمو بي ځای سوي دي. دا وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاص ازادي راډیو لري د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وی امریکایي بي پيلوټ الوتکې د افغانستان پولي ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه وژل دي. د پکورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپل قومندان نشید د برید پر مهال په دې مرکز کې وو که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن څه نه دي ویلي او نه هم وسلوالو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. په قزاقستان کې لسګونه کان کیندونکي اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. دغه کم کان کیندونکي د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه یې ونه منل سي دوی به له کار نه راونوځي. یو شمېر فعالانو د هغوی انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره کړي او پر حکومت یې انتقادونه کړي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په همدې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې اسلام آباد ته به د دې نظامي افغان هیئت سفر څه نتایج ولري د سیاسي او نظامي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مرکه لرو. کونړ ته هم زو هلته مو د کونړ د اوسیدونکو په هغه پرله پسې شکایتونو یو عربیا خبره وشي. وایي افغان چارواکي دي د دوی په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. دا فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز ویل ترهګرۍ وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لویه ستونزه ده او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې هسې اقدامات نه دي کړي چې په کار دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی د ایچ آی وی ایډز د خپرېدو سبب شوی. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د دې هیواد د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې هیئت مشري چې یو شمېر جنرالان پکې شامل دي د ستر درسیز رئیس ارکان جنرال حبیب حساری کوي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ستر درسیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بیارکان جنرال سیب ساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د جلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منی. البته د خط نه دې خواته دوی
د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه هم په بیلمس لامل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قمندان جمعګل همت یوه اونۍ وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیلمس لامل کې د پاکستان څو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له څو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والی وحید الله کلیمزی یو ونې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بیلمس لامل وروسته په یادو حملو کې کمواله راغلی دی. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅ کله هم په خپلو هغو ژمنو کې چې له افغانستان سره یې کړي ریښتینی نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی ویل ک څنګه چې جنرال نیکلسن هم تیر شپه په خپل خبرو کې ویل پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستانی لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوی د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نخکاری. د یادونه ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړې او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو د وخت په تیریدو دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیات د ډیورن کرخې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه پر افغان سرحدي سیمو د پاکستاني راکیټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په دې موضوع چې اسلام آباد ته د دې هیات سفر څومره مؤثرې د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي سلطاني سره مرکه هم لرو، خو مخکې تر دې نه چې دې مرکې ته ورشو د کونړ د خلکو د هغه شکایتونو په اړه رپورټ لرو چې پرله پسې له حکومت نه غواړي د کونړ په سرحدي ولسوالیو دی د پاکستان د خوا د راکیټي حملو مخه ونیسي او همدارنګه دی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزونو تارونو د لګولو مخه هم ونیسي. نور حل سیمې د روح الله نوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان د پاکستاني پوځونو توپچی بریدونه بندول غواړي او وایي د پاکستان له لوري د ډیورن په فرضي کرخه د هیڅ ډول موانیو جوړولو او منلو ته چمتو نه دي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
تغزم تار خلاف یو او دا د افغانستان او پاکستان د سرحدي ولسونو لپاره د خیر او د ګټې سبب نه ګڼو.
استاد جمال وای د ډیورن په فرضي کرخه د کندتارونو او دیوالونو رغول د پولي دواړو خواته د پرتو قومونو د ویشلو په معنا دی.
د خلکو همیشلو لپاره دا کوشش کړي چې د ډیورن دغه منحوسه کرخه چې دا د انګریزانو په خوخه کشوي ده نو دا پر رسمیت باندې وپیژني. ان شاء الله افغانستان مجاهد ملت ده، دا قسم کرخه دا دوی ته اعتبار نه لري.
یو ماشوم چې د شلتن ولسوالۍ څخه د پاکستانی بریدونو په وجه مرکز اسدآباد ته راکړه شوی، خونځې هم تړل شوی، غواړي چې ډزې بندې شي او دوی خپل کورونو ته ستانه شي.
نوم خیر الله د شلتن ولسوالۍ د چوګام درې نه راغلی د پاکستان د ګولو چېرته ډزې بندې شي او منګل ته کور نشه په خیمو کې دی.
د خیر الله په څیر په سلګونو ماشومان له شلتن او هغو سیمو لوڅې په خیره وتلي چې په کومو د پاکستان پوځ ډزې کوي. دلته نصر پانا لري او نه هم خونځه. د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل لکوم ورځی چې افغان ځواکونو د پاکستان په پوز متقابل ډزې کړي له هغه ورسته د پاکستانی وسکرو لخوا په بریدونو کې کمواله راغله ده او کوم پلاوی چې لمشرانو جرګې را لګل شوی د خلکو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړي دي.
شون جرګې د غپلاوی د کونړ د ورسونو سره د همدردی په خاطر غلا و مننه تر کوم چې د کونړ د ورسونو سره بل همدردی وخودله تقریبا ډیر کمواله راغله په دغه مرمایو کې.
د مشرانو جرګې څخه د راغلي پلاوی مشر ډاکټر محمد اجان منګل ازادي رادیو ته ویل دوی د پاکستان د سرغړونو او توپچی بریدونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او د حکومت مشرانو سره به شریک کړي.
نو موږ په د خپل وخت وانه پیری خپل حل ځلې کوو ترسو د دې مشکلو ته د پای ټکی کېږدو. اوسنی زموږ نظام یوازې د پاکستان د مرمیو غنه د هغه دښمن چې زموږ په مختلفو ولایتونو کې یسیمو کې لرو زموږ قوتونه په جنگ کې حالت کې دي. ان شاء الله دا مشکل به حل کیږي.
خلک وایي پوره وکاله کیږي چې د کونړ په خاوره پاکستانی ځواکونه د توپونو درنې ډزې کوي، له ډیرو ژوند واخسته او بشمیرې بے کور کړل. دلته ګڼ پلاوی له کابل راغلي ولس ورته خپل شکایتونه او ستونزې بیان کړي. هر پلاوی ولسته سینه ډبولې چې ستونزې به یې هوارې شي، خو نه تر اوسه د پاکستان بریدونه بند شوي او نه هم د هغه بریدونو لامل خلکو ته پیدا شوی ستونزې حل شوی دي.
و موریدل چې د کونړ خلک له حکومت نه د کابل چارواکو نه غواړي چې د کونړ په یو شمیر سرحدي ولسوالیو دي د پاکستان د راکیټي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې مو په رپورټ کې واوریدل چې د دفاع وزارت وایي یو هیئت په همدې موضوع د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهانم پاکستان ته د افغان امنیتی هیئت د تک پایلو ته ډیر خوشبینه نه دي، یو وای چې پاکستان په تیرو وادو ته پکتو فکر نه کوي چې دغه ډول تګ راتګ دی کومه مثبته نتیجه ورکړي. له دې ډلې یو هم محمد انور سلطانی دی، د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د افغان امنیتی هیئت تک ته څومره هیله مندې شته.
نو پاکستان د تل لپاره دوه مخه سیاست سیمه کې کړی دی او دغه دوه مخه سیاست په کتو باندې پاکستان نه دا هیله نه ځکه نشي کېدلی چې پاکستان دلته ګټې لري په افغانستان، هغه ګټې هندوستان د دې په نظر باندې چیلنجوي او هندوستان وایي چې دلته ستراتیژیک کوم د هندوستان ځپل یو زمونږ سیاست د سوال لاندې دی. نو پاکستان د خپلو مخو او ارمانونو په خاطر باندې نه غواړي چې دغه زور نقطې نه د خپله پخه لري کړي او فشار راول د افغانستان د کمزوري او جنگ ځپلې حالت نه سوء استفاده وکړي. نو دا د پاکستان یو ځل حرکت دی، شل دفعې قرضې سیتلې دی، څلور دفعې درې دفعې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني تللی دی او په لسګونو سفرونه کته پورته شوي دي. پاکستان څو چې هغه ستراتیژیک عمقونه تر ګوتې شوي نه وي پاکستان به دا لوبه کوي.
یعنې ستاسې په وینا باندې کومه ډیپلوماتیکي لاره چې ده دا تقریبا دا خبرې نتیجه نه ورکوي ستاسې په وینا، نو حل لاره څه ده؟ افغان دولت باید څه وکړي چې بالاخره
حل لاره؟ چې افغان دولت باید د امنیت شورا ته خپل عرض په تقدیم کړي. د امنیت شورا درې هیوادونه تقریبا په جزیره کې افغانستان کې برحال پراته دي، فرانسې ده او انګلستان ده او امریکا ده. دوی د تاریخ روانه کې د پاکستان یو نه اعلان شوی جنگ په دې وطن باندې تطبیق کړی دی، غواړي او دغه اعلان شوی جنگ په ادرس باندې خپل ستراتیژیک قوم قوم باندې په زور قبلوي، زموږ سیاسي واکداري او سیاسي استقلال د سوال لاندې راولي. نو امریکا چې ته دا خط ونښتي او هغه ته فشار پیرانه وړي، زموږ په دې چینی حالت کې د افغانستان د اردو او د افغانستان د فوز صلاحیت او د جګړې څخه پیښاب لول حالت کې دی، ځکه افغانستان په شونو جګړه هغه د پاکستان لخوا ته ویلي مصروف دي. نو امریکا یوازنه هیواد دی او انګلیس یوازنه هیواد دی، فرانسې یوازنه هیواد دی چې ملل متحد کې امنیت شورا کې ځین سړي په خپل باندې پاکستان نماینده ته د مهندسي وکي او نو د افغانستان د ولسونو او د وقوندو روندو د ماشومانو
یعنی ستاسو هدف دا دی چې امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي ترسو په افغانستان باندې دا کوم راکټي بریدونه چې دوی کوي دته د پټ کې کېږي؟
دا امریکا د کومک نه په غیر بالکل ناممکنه پریده چې امریکا هم په یو لاس کې هم پاکستان نیولې بل لاس کې افغانستان نیولې دی، او خپل لوبه د امریکای په لاس کې ده. دا چې زمونږ نظامي قوت دومره نه دی په موږ ټول دی ته په شنو ځان کې قرار لرو، نو که امریکا موږ ته یاد دی دغه راکي په حساب او د لری توپونه راکي، لری وشتونکي توپونه راکي او موږ ته د بمبار تری ده چې د موږ نشي دغه هدف هغه ده چې وویلو چې کوم دی نډه ده کېږي. موږ هغه طاقت نه لرو، خپل زمونږ ورور دی هغه باجوړې ده، هغه ممن هغه فریده دی او هغه سواتې دی. نو دغه مشکل یوازې امریکا حلولی شي، زمونږ د هیواد اوسنی حالت دې جوابدو نه دی.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپو دی چې پاکستان ته د افغان امنیتی هیئت وروستي سفر ته ډیر خوشبینه نه ښکاری ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اداري فساد د ترهګری وروسته د افغانانو په وړاندې دویمه لوی ستونزه ده. دا خبره د فساد په وړاندې د افغانانو د هماهنګۍ مرکز کړی ده. د دې مرکز چارواکو په کابل کې د فساد سره د مبارزې د ملي کانفرنس په ترڅ کې د غشان انتقاد وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات تر ډیره نمایشي دي. محمد حدیث پردیس نه تفصیل اورو.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاد پنځم پورس په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده، خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملنیو ټل د فساد وسم په افغانستان کې ټریزم یا ترګرین ورسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کی د فساد خلاف مبارزه او قانون جوړ کی دوی بیا مغه یو پالیسی جوړه کړه چې هغه خپل نیمګړتیا ویلري منګ راځي نو دوی کړی دی.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د فساد پر وړاندې د اروپאי ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتی سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسراوړنې د قناعت وړ نه دي. خاغلی غنی دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالر تخنیکی مرسته په هغو کسانو مصرف شوی چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړي ارادې نه درلودي. د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې. خو افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولس تیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي دا چې له یوې مخې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي، خو که موږ په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو، زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده، خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اوري، اوس هم یو بل رپورت ترازو او دا هم د سیمه او نړۍ په اړه یو رپورت دی. رپورټونه وایي چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د ډیر خپرېدو سبب شوی. په ایران کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. رپورټونه وایي د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی لامل جنسي اړیکې دي، خو حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو پړه د پیچکارۍ له لارې پر کارېدونکو نشه یي موادو اچوي. ملالۍ بشیر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د تهران په یو بیوزله سیمه کې چې په نشه یي توکو روږدو او پلورونکو کسانو لپاره مشوره ده، د رواني ناروغیو ډاکټره عاطفه عظیمي د یو بل لاروي لګوتې وینه اخلي. دا هلته نږدې کار کوي چیرته چې پر یو لوحه په انګلیسي او فارسي ژبه له خلکو غوښتنه سوي چې د ایچ آی وی ایډز په اړه دی وړیا معلومات ترلاسه کړي. خدا او د دې همکاران اندیشنه لري چې ایچ آی وی ایډز نن سبا یوازې د هیروینو د پچکاری په شریکه کارولو نه انتقالیږي. د اسوسییټډ پریس دغه راپور لمخې په ایران کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د جنسي اړیکو لاره زیات خبره سوې ده، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې. چارواکي وايي ډیرې هیڅ خبر نه وي چې دوی په دې ناروغي اخته دي. همداراز د ایران په اسلامي دولت کې د دې موضوع په اړه نه آراموونکي پښتنې راپورته سوي دي، ځکه په دې هیواد کې لواده د باندې جنسي اړیکې ممنوع دي او هغوی چې دا کار کوي له سختې سزا سره مخامخ کېدای سي او توقیف کېدای سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور زیاتوي ځینې کسان په ایران کې د جنسي اړیکو پر وړاندې د منفي چلند په اړه علني خبرې کوي او غواړي د جنسي اړیکو او ایچ آی وی ایډز اړوند معلومات خلکو ته ورکړي. د حکومت د اټکل له مخې د ایران په 80 میلیونه نفوس کې شپږ شپېته زره کسان د ایډز په ناروغي اخته دي، خو شاوخوا دېرش زره یې نه دي خبر چې دا ناروغي لري. د امریکا حکومتي ارقام بیا ښیي چې په ایران کې یولس لکه کسان په ایډز اخته دي، خو په هرو اوو کې یو په دې اړه نه دي خبر. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ایران کې تر 50% زیات کسان چې ایچ آی وی ایډز ناروغي لري له 21 څخه تر 15 کلونو عمر لري، او د هغو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د جنسي اړیکو له لارې ورته دا ناروغي انتقال سوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې په ایران کې له واده پرته جنسي اړیکې غیر قانوني دي، او د ایران ملایان تل د جنسي اړیکو پر ضد تبلیغ کوي چې دې کار د جنسي اړیکو په اړه ځوانانو ته د معلوماتو مخه نیولې او هغوی د جنسي اړیکو یا داسې ناروغیو لکه ایچ آی وی ایډز په اړه معلومات نه لري، ځکه په کورنیو او ښوونځیو کې ځوانانو ته جنسي زده کړې نه ورکول کیږي. حکومت د ایډز د خپرېدو پړه پر نشه یي توکو اچوي چې د پیچکاري له لارې اخیستل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وی ورزشي ادارې د ورزش ته ودی لپاره له خبريالانو سره لازم مرسته نکي. د دې فدراسیون مشر ساحر زلان د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس چې د پنځم په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل خبريالانو د افغان لوبغاړو بریاوې تل خلکو رسولي خو اړوند دارو ورسره لازم همکاري نه ده کړې. سباون کاکړې په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبريالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایه ځلان د پنځمبه په ورځ په کابل کې د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی خو په رسنیزه برخه کې ورته کمه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مختزو په خبريالۍ کې او په ورزشي خبريالۍ کې بیا بيخي تازه دی. دومره وخت لانه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبريالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبريالۍ وکړو.
شغل ځلان وای په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبريالان د اړوند ادارو له نه همغږي شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې بیا ورزشي خبريالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دې کمیټې د خبرونو د څنګې مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبريالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبريالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون په 2013 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبريالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبريالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف په لسګونه خبريالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبريالانو رول مهم وبلی. ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. شغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبريالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشل شي، او دا نمونه ډیر شته. ک تعهد د ورزش مسولین وسپاري، موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینه او اخلاص هر نوع فشار سیاسي شي دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړو.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبريالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبريالاندې د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکې دودي چې ورزشي خبريالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
ورودان چې د جګجان د ولایت د پوره خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یا خلاص سی په سمو کې کار کو، نه د سوانګ سیلرو، نه د سوانګ سیلرو، نه د پر وسنګ سیلرو. زموږ خاص دا غږ دی چې موږ په سپاس سره څنګه د سټینا په یو سوند روز کې موږ په خاور باندې څخو، نه د زړه د کوټو ته نه راته نیولې، نه د وبو، نه د فراق، نه د روډي، نه د سیمو. دا یو مېس دې مېس مورګان تراغلی نن په صدا نن په صدا باندې موږ تواجه راکې تر دانه نه پوره موږ در بردار لږ سر لږ چې وځي چې ځدال ته ګرځي موږ غم خوري. هیڅ څوک هم نه چې والد د ځانم دی، دلته د کوچانو مشرم دی، لازم ستون دې بای چې عزت ته در آل سلام او احترام.
سلام علیکم، زه ما اجمل د غزنی ولایت مکر ولا سالی نه خبرې کوم. مکر ولا سالی کې سبکی کار نه کوي، انتنان کار نه کوي، د شپې او د ورځې ګر د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې بیا د طالبانو خوشوي کار کوي، که د طالبانو خوش نه بیا کار نه کوي. همدار کن شبکی مو څه کو، انتنان مو څه کو چې د طالبانو خوشوي او کار کوي، چې د موږ خوشوي کار نه کوي.
السلام علیکم، زه رفی اولاد د لغمان ولایت اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معرفت ته. زه یو محصل په درمالیمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سیمپو ته حاضر نه راځي. او اس وقت کے معلمان ناراضی سم پوتا دے منگ دا درس ور کی یونیم ز شاگردان اسو منگ ہر وقت رازو خو معلمین ناراضی مسلکی استادان نہ لرو او خدای او کی دما پیغام چاروا کو دا وزیر د معرفت نشر کی والسلام با احترام السلام علیکم
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
دا د ازادي رادیو د دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخم څلور نیمه بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مینه څخه پای وخت خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی به په دې دور ورځنی غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغې دورځنۍ څلور اړخیزې غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. تکل سوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سی څو د افغانستان پر خوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه د هغې واد له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان جنرال حبیب حصاری د دغه پلاوی مشري کوي. په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د عملیات تیر شپه ناوخته سوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نشټو پر مهال ملکي کسان وژل سول. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیان یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژل دي. د په کورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپل قومندان رشید هم په دې مرکز کې و که څنګه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ تلاف تورن کړی چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. او په قزاقستان کې لسګونه کانکیندونکو اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه کانکیندونکو د اعتراض په توګه د قرغندې په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کانه راونه وځي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان دریو لوبغاړو په انټر کانټینټل کپ سیالیو کې د متحده عربی اماراتو پر وړاندې سلیزې جوړې کړې. احسان الله جنت، رحمت شاه او اصغر ستانکزی هغه درې لوبغاړي دي چې د افغان لوبډلې د بریا په هدف یو پر بل پسې 144، 103 او 114 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼه کې د نهو لوبغاړو په سجدو 515 منډې جوړې کړې او مقابله لوبډلې منډو جوړولو ته را وبلله. په نورو افغان منډه جوړونکو کې راشد خان 40، محمد نبی 29 او افسر زازی 50 نه سوزیدلی منډې وکړې او په دې سره د اماراتو لوبډلې ته لوړ هدف وټاکو. افغان لوبډله چې اوس مهال د انټر کانټینینټل کپ سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري د دې سیالۍ په ګټلو سره به د دوی لوبو د بریا کپ هم ترلاسه کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون د ورزشي خبریالانو دویم کانګرس غونډه رابللې ده. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې پکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او مرکز کابل څخه لسګونو ورزشي خبریالانو، دولتي چارواکو او د ورزشي ادارو مسؤلینو برخه اخیستې ده. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مشر سایر زالان دې غونډې ته وویل د دې اجماع هدف دا ده چې خبریالان خپلې ستونزې تر مقاماتو ورسوي او په دې وغږیږي چې افغان خبریالان د افغانستان د ورزش د پرمختګ لپاره څه کولی شي. او د 2013 فوټبال د نړیوال جام اتلولۍ د ګټلو لپاره د لوبو مهالویش اعلان شو. دا نړیوال جام چې د راتلونکي میلادي کال د جون په 14 پیلېږي د جولای تر 15 نیټې دوام کوي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې له مخې د دغې جام د ګټلو لپاره ټولې 14 لوبې ترسره کیږي. د فوټبال راتلونکی نړیوال جام په روسیه کې دی او ټاکل شوي 2 هیوادونه یو له بل سره سیالۍ ترسره کړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یو د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړي د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ډیر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو کلونو کې له لاسه وتلي. د ګرمسیر خلک هم د حکومت نه د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. دا چې ګرمسیر کې نورې څه خبرې دي د هغه راپور څخه یو درته خبرو چې زموږ همکار د ګرمسیر ولسوالۍ نه رالیږلې د الیاس تایی ریپورټ اورو چې د موټر په غږ پیلېږي.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي ځکه د ګرمسیر لریګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیری د هغه ګرندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد رګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې شوې دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ول کله کله پر پوستو جګړې کیږي. ساحه تنگ ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحید پراخوالی غوښتنه کوي.
د خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت پر سر راشي او عملیات ولر چې مخته عملیات وکړي ولسوالۍ فهمه کړي ولسوالۍ آزاد شي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي موږ نس کولای چې خواته ولر چې ټک ټک دي.
امنیتي وزارت ډېر شته موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولر چې موږ بازار جوړ شي او موږ خپل کار ته ځما ورکړو خپل کار وکړو.
دمګړې شاوخوا څلور تر 5 کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنوري مسکونې سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه کمانډان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړ کړی دی.
دا اوس هم ان شاء الله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په غوښتنې کې حکومت په سیاله باندې کې به بیرته خپل لاس سره خلک خود دې خلک سره ډیر په عذاب دي. نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي. دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوه خلکو نامشروع غشتنی په هیڅ صورت دې معنا لا یم نسی. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي د دوی کورونه څنګه کړی دي د دوی د کوروڅه استفاده کوي حالت د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلوڅه پر پوسټو باندې ټکان کوي.
دول مرتهم په وار وار خلګم راځه کړی دا د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماينونه ډیر کړل سی دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنگرونو اوښتي دي. ویل کېږي د امګړی د ګرمسیر نږدې 15 سلنه سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالی چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یو جوړوي. ویل کېږي ځکه نام نه دا ډیر سیمه د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دی غاړې ته اسانه تګ راتک کولای شي. محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکو اغلی اقلیمه حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کېږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کېږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي
چې په سره کې سخته کاره لکه موټر جوړون کوي، داسې کارونه ډیر ثقیل ده. هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې دا غوي لتوانه پورته وي؟
زنه مایندې او پلرونه ښایسته چې خپل ځان په زحمت نه کوي، خپل ماشومان ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیان چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
یعنی لدی ور هاخوا یو ستونز به دا هم وي کنه چې مثال ځینی ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي،
ډیر لیک ده ډیر لیک ده او نور ډیر مینده خپلونه ایسته چې خپل کولای شي نه کوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي هغه ته ستونزې رافکي.
خو ګوره تاسو وایئ چې ډیر کم دی، ګوره په افغانستان کې دا څو لسیزو جګړو رئیس ډیر زیات خلک په دغو جګړو کې له لاسه ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ تمویلوله کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووځي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډیری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري. یعنې موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی وایي چې مثال پلار مې شته دی یا هغه کوي هم وایي هغه کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته صحیح خبره ده، ډیر مهم دا ده چې ماشومان ډیر ده چې کورنۍ ناناور نه لري، هغه شاقه کارونه کوي ډیر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نه لري، هیڅ څوک نشته هغه سره هغه کار کوي، خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک.
که دا راته ووایه چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، دا هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر نه، ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې هغه کارم کوي چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سی آی سی د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړئ چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سی آی سی د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډیر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډیر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي هغه سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سی آی سی له طرف نه نیول شوی وي هلته هغه سره کار.
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي یا بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې یوسي؟
بالکل صحیح.
له دې ورهاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سی آی سی یو شمېر کورسونه چې د کابل د نوایی استا چې هغه د آموزش سری په نامه کې هغه سره کار کوي چې هغه زر تر زره آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو ویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ور زده کوي؟
په یو سال کې دو کلاس.
یعنی دو سنف په یو کال کې؟ په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي؟
له ښوونځي نه فارغ شي.
بیا دغه اسناد منل کېږي؟
او اسناد منل کېږي، کولای شي چې خپل ځان کومک.
تر اوسه سی آی سی له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کېږي څو کالونه کېږي چې هغې آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام نه دي اولته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوئ؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پراتی سیمی دی؟
او لره پراتی سیمی که دیر کار کهی د آموزش او پرورش په برخه او د متخلف لقانون څخه.
اوس مثال هلمند کې ماشومان د هلته شاقه کارونه ډیر کوي، کوکنار پیراټولۍ نور کیسې کنه، هلته مثال تاسو کار کړی؟
تر اوسه پورې نه.
ولې؟
آینده انشاءالله کوشش کوو چې هلته.
تر اوسه تللی نه یې؟ که دا ده چې د کار زمینه هلته درته برابره نه ده، هغه ماشومان چې شاقه کارونه وي هغه راټول کړی وي روزی؟
تر اوسه پورې داسې موقع نه دی برابر شوی.
که دا راته ووایې چې د هغو ماشومانو لپاره چې اوس شاقه کارونه کوي، حکومت څه کړي دي یا نورې مرستندویه ادارې دي، هغوی چې کوم کارونه کړي دي، آیا دا بسنه کوي؟ یعنې هغه ماشومان یو څه کم شوي دي چې شاقه کارونه کوي؟
په دې اکله د معینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونیسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغې سره مرسته کوي چې هغې خودکفا شي، بیا شاقه کارونه خلاص شي.
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډېر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه کوي؟
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوې ده همداسې کار. یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري، یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سړک باندې کار کوي، ثقیل کارونه کوي، خپل فامیل کورنۍ کومک کوي، یو شمېر نور عادت شوې ده.
هغه ماشومان چې غواړي د سیاسي له خدمتونو ګټه پورته کړي، دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي، دوی څنګه کولی شي چې سیاسي ته درشي او له دغو خدماتو استفاده وکړي؟
کولی شي چې زمونږ تاسو ته وایم چې کورسونه ډېر دي په ټول کابل کې، کورسونه
د کابل په کومو ځایونو کې دي؟ مثال زه په یوه ساحه د کابل کې اوسم، ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی.
کورسونه له خپل سیاسي اطفال در مرز خطر اعلانېږي، هر ځای اعلانېږي بیا اطفال راځي، هغلته اله مشکل کوي.
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي؟
سیاسي دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکوي، نور کومکونه هغې سره کوي چې هغې خودکفا شي، بیا له دې ستونزې خلاص شي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مایل خط باندې زمونږ موټر واه ورستنه برخه او دروازه دې منځ دا متضرر شو. متاسفانه څلور نفر زخمیان او یو نفر شهید شو.
دیو تن خبری مو اوریدی چې له ترافیکی پیښې سره مخ شوی وو. ولی په دې وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي، د نه کنټرول موجودیت.
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه.
قدر من اوریدونکو، د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي د سبب شوي چې ترافیکی پیښې ډېرې شي، خو هم وګړي بیا غیر مسلکي کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول، د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراعت کول، په ښارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه، په ډېری سیمو کې د ترافیکی نښو نشتون، د سړکونو خرابوالی او د ته ورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,333 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغو پیښو په اکله اورو چې دوی لیدلې دي.
دوه مرسته خبر سره تل وړکې وایي بندیانې پرون پسونه راوسېدي زمونږ ثواب وخت داسې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر داسې راولي نه خبینې نه بادوینې نه زه وایلی داسې تیز روانې خلاص ما امت دي خلخو وسو په دلی دي خلخو هوښیار دي دا هر سړی په کې موټر باندې احتیاط ځي لاس ور کې خو یې موږ یې ویلي دي یې موږ دې کلي ډېر وسره تکلیف یو.
سرکی مراقبت کې مکار کاو موټر اعظم کراچی وهلا پاغه ولګی د لپسنکاری باندې بیا په دیبل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره ډیر پرفتار کی روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم بس پار خاورتون بس نن تاریخ سره بیا ورکس پیدا هم نکم اسخت اډریوران بیا هم ترافیکو ته ویل ترافیکو مونږ مخکې خبرداری راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې مونږ ځان رسول او مسخه ترافیکو ته خبرداری ورکړی. بعضې خلک بیچاره ګان دي غرونه مثلا خس راکوزوي بوټي موټي کنه نه لري غریبانان دي دوی راکوزیږي مسخه خپلو سترګو لیدلی حال چې ما وویل د ډرایور ډېر ملامت و کنه.
ځینې کسان ځوانان بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر لبل چسخه په کرایه اخلي چې کارور باندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په ما اصطلاح هم سر او هم مال شي. په دې هکله د کابل اوسیدونکو قندغه دردونکي کیسه لري.
په دې نږدې وختو کې د موږ په ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و، خپل هم پکې مړ شو، درې څلور نفر نور کې ووزل، سورې یې کېنولې وه، تیزرانې یې کوله. کله چې مخ ته یو مانۍ راغلی و ده غوښتل چې بریک ونیسي، د بریک په حالت کې موټر اوښتی و، بیا دوه درې لټ خوړلي و، بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي. چې لاړلو دغه ماشومان دغه مور ډېرې بد حاله اچولی و، ډېرې چې د زړل ده ډېر خفه و. یو خونه یې خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ او له بله خونه د درې نفر نورو د یاد چې ده تقاضا وه، موټر هم لبانې لاړ، خپل د کورنۍ غړی هم لبانې لاړ او درې نفر نور هم چې لبانې یوړل. نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چا ته لیسانس ورنه کړي، ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي، د خپل ځوان سره باید ونه کوي.
اکاډمۍ علمي غړی میرزا محمد لودی د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې له خوا حرکت کوي او دا د بېخوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول له لاسه ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولېږي. په ښار کې ګڼه ګڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته بېخي پام نه کوي، خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي، خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پولو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري، هغوی خو د هېڅ شي پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی ترافیکي پېښه کوي، یو لوی دروازې چې نه نیوځي، له بل دروازې بېرته وځي، پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي، هېچا پوښتنه جن نه ده کړي. سیدا کسان دي په ترافیکي پېښې مړکو والي علت یې دا ده چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده، یا د کوم قومندان زوی ده، یا د کوم وزیر زوی ده، هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پېښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي،
کله شاته سي کله مخته سي، نو ډرایور حیران سي چې زه سو کوم، لاس نه پیژني، سهار نه پیژني چې زه په کوم لاس موټر زیو په کوم راځي. چې کله بس موټر ته اړنډو کې دمه کا پکې سي، شاته سي مخته سي ډز موټر وایي چې یو نو ګناوي د موټر ده. اول خلاص او چپ لاس ته وګوري چې د استقامت د موټر کوم خونه ده.
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیرای کسان چې کلب سړک روان وي، فکر دې ته نه وي چې د سړک مانځ کې دی.
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلکم رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني، نو هغه نسی کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور، هغه باید پرې نه ږدي، که پرېږدي هم خار ته وي، باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي. موټر په جلو چې سپور سوای همدغه د پیدا کړې د منډه وهه پېسله وای. باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي، د ډېر صبر او حوصلې څخه کار واخلي.
موټر چلوونکو کې هم ډیره یې د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډیر وخت را په دې خوا موټر چلوي وایي،
زه خو ډیر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي. چې نفر ویني چې دا نفر یو ړوند دی، یو کوڼ دی، یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کو، ورته اشاره هم ورکو چې ما روسه زه تیرېږم، خو دا ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوي. پس ته غرمونه نه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشاره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کمرې لګېدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کمره سوتوي، موټر د اسنادو وخت خلاصېږي. نو بیا هغه هلته اول کمپیوټر ته ورلېږي، وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنې عکوسي یې دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس دغه تجربه ته ویلی وي.
کچری ترافیکی پیخه را منستکی نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلای کس تر روختونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شریف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده ده خدای اغه دې انن یو صحی مراکز ته انتقال کی بعدن چې دسه مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشه، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډیر وسی خونریزی په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړي. نوموړي ویل چې خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې د له دوی سره مرسته وکړي، خپل د هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
دا ترافیک ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سورت گورم سا
خیال کی تیر اون دشمن دار وکړو زخمی جوړی جینا وشکی می دری جینا زلت می را تیر سولو شبن کی می دری جینا